او غنو اروپای هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل د هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشیریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شې سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذو په اړه باندې خبرې کوو، له هغو سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعال ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. ل خپل میلمنو سره به د دوی د لاستراوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دی. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120501، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د خپل لومړی میلمنی پر لور. اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای په نامه ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته او نورو درنو میلمنو ته هم. چنان
ډیره زیاته مننه مرزه جانی. زه په خپل خوشاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته ووایاست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
به حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لپاره جوړ شوی، د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هیڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغه لومړیو کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالبه نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول ایسا ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سیند نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره لدې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره دا سیند شتون لري. نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه، او خپل اپلای سره لدې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي معنا ورکوي. هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه.
او مرزی جانی، په دې اړه که یو څه خبرې وکړې چې د دغه موسسې له لارې تاسو کوم څه ډول فعالیت کوي، او کوم توکي، کوم تجارت کوي تاسو؟ یعنی جامې دي که کوم بل شی؟
مختلف لاسی صنایع. موږ شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولې د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مرداره برخه مو هم ورسره شروع کړل چې یعنی موږ سره دې چې میرمن رو موږ سره کار کوو نارینه و هم کار کوو خو د وخت تیریدو سره دا چې په یو حالت کې موږ غوښتل وو سم او خپل تجارت ته رشد ورکړم وخت له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم بلاخره د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ او په دغه وروستي شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوآوري باید په دې برخه کې شوی وای او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنید وکړو چې همدا قیمتي ډبرې دي او چرم ده مثلا او د ورته نور شیان دغه تر څنګ یو شمېر مېرمنو ته هغه کسان چې واقعا لیاقت لري استعداد لري هغوی ته باید کاري زمینې برابرې شي وای چې موږ له دغه قیمتي ډبرونه لس نوآوري دا وکړه چې موږ په دسکولونو کې لږ نه استفاده کوله کارول کېدل او دغه تر څنګ په جامو کې مو هم استفاده کوله نو زموږ کارونه مشخصا په همدغو مواردو را تاخیر است.
ډیره مننه مرزی جان، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي. اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاص ته خدای دې وکړي چې سات من او جوړو سي روغتیا درته غواړم خوري.
ډیره زیاته مننه. که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیره ښه خوري، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپله یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریح موقف لري. نو هغه کې موږ همېز د ښځو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخې کار کوو پکې.
ښه جمیله جانې، په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع سته، لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کیږي هغه ته خامک ویل کیږي، همداراز په غزنی، زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو او همداراز پر نارینه باندې د نارینه او پر واسکټونو صدری باندې کوم کار کیږي هغه ته دوله کار ویل کیږي یا ګند او خلی ورته ویل کیږي. دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه ست ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي؟
موږ خو په لاره لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړیږي، لستون خلی جوړیږي، لمنې جوړیږي، په مردانو کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خانومې دي. نو فعلاً لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم، سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترینه جوړیږي.
ډیره مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بل پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسانې مېرمنې وي او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې. او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیول وو یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرول او استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
ښه، او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او د یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه د شمیر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډیری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډیره برخه یې په بهرنیو هیوادونو کې وو چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ په هر تلېګل کله چې ډیجیټل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شول، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سره دې چې خب غیر فعال هم و، اما یو پنځه کارکون کې تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي که وخت نه وخت زیر فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې راسره دي یا دوه نارینه او سالان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو ځکه پخوانی وخت نه ده. زموږ د دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ یو. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتک و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نسوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و څه فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نه شي. ځکه تاسو معلومه ده مخکې له دې چې طالبان راشي، یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولی سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده هغه کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، هم د دې پنځو کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نسو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دومره وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه شي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو
بله. اوس په هم جمیله جانې ته ورسم. جمیله جانې، تاسې د اغلی مرزیه خبرې واورېدلې. دوی ویل چې چون چې د دوی ډیری برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې، هغوی په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول، او د دوی ډیر بازار هملته و. اوس چې هغه امکانات نسته، دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاسه ورکړی دي، او کارکوونکي پر کور کښېنستلی دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د ملکي خور خبر تاییده او مواقف ده. په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي. دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذابه کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا پنځه خویندې تر څنګه لرو چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، یا بل شی لري، یا په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
اغلې جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې؟
ما سره خو مخکې څلوېښت ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې. قالین بافي و، سلمه دوزي و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ او تاسو یاقوت او زمرد او دا هغه ورته ورکوو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړوي او ما ته یې تسلیم.
ښه، مننه جمیله جانې او مرزیه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سي. زموږ د دې خبرونې درېمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده، وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم په دې خلې کې هو او تاسو سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته تاسو هم باندې نه کې څنګه مشکلات او رویه موږ سره دومره همکاري کوي خوشاله وسی
سلامات اوسئ وحیده جانې موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شوزو تجارتونه پر مخ تلل په خوا او اوس څنګه پر مخ روان دي آیا واده کړي ده ک لکه مستونز سره مخ مخ سوي دي شوزو ته څه ډول کاري زمينه برابر کړي وو او اوس په څه حال کې دي که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
مانا نیکور جانې تاسو به سره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه خپل کارونه مو په ښه ډول باندې روان وو کوم خاص مشکل کوم خاص خبره پکې نه وه موږ سره تقریبا اووه تنه ښځینه کارمندانې وي هغه کارمندانې چې کونډې وي ماشومان په غاړه وو یتیمان هغه یتیمان چې د سبا ویزه لپاره ډوډۍ نه لرله خو بیا هم هغه بیچارهګانې موږ سره ناڅرګل ټول په کور نه چل بل زما شمون ټول کور په کور نه چي مخکې چې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل دي اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ چې دې خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې
شش او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه
فعل حاجه زمون کوم دی د ننګرهار ولایت کوم دی امدا ولسوالی او تا خار کی فایت ممکن حلو تسلیم له لاله نور ولایت د البته نور هیوادن ته پر مخته کو خو بس فعل حال سټاپ شوی ونو
ش او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوي د چارو د مربع جوړولو په برخه کې
بله هو زمون خپل مستقل شرکت دی ازان د کارم غوړه کړي مشخص کړم دی او مخکې ما ویلی او بیا مویم تل حال موږ چې کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو
شش زه به بیرته راسم مننه وحیده جانې تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون له موږ سره پاتې سئ مرزیه جانې له تاسو به پوښتنه وکړم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی بدبختانه خپل په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاسه ورکړی دي ځکه تاسو معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر څه له لاسه ورکړی دي دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه تښنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو ته درکم په باندې د موږ مصرف 2000 3000 تلور در روپی شوی وي اوس خلک حتی نشي کولای په زر افغانۍ یا غواخلي نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره یو څه ناڅه کارونه چې کیږي هغه موږ کتان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري او څه ناڅه کارونه وي دی وګوي لپاره باید وشي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده موږ د ژمي لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه درلودل ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخته خلک به وظیفو ته تلل پانتونونو ته تلل مختلف نور کارونه هغوی درلودل اوس خو کاری د ضرورت په اساس اخیستل کېږي فکر نه کوم چې اوس مهال دغه ته ډېر زیات جدي واوسي خلک ته وکولی شي هغوی نوی ډیزاین واخلي او په نویو کالیو باندې هغوی پیسې مصرف کړي دا مسله ټولو ته معلومه ده چې نن سبا دغه د ژمي شپې ورځې دي حتی د چون تو کې خلک خپل کورونو ته برابرولای نشي نو څنګه به وکولای شي هغوی دې ته ځلکې کړي چې لباسونه ځان ته واخلي نو یو ډېر تور سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نو ناهیلی د خلکو ترمن زمان سکلی ده چه یو بلا مثلا هم طول روخانه ده چه دیره تجارتونه مخصوصا ده میرمونو پامدغ دره میاشتو که بندیشی و دیهیت نو فعالیت نلری نو لکسنگه چه مخی هم خورویل پول په خپل کورونو کې ناشته او سیاو ته ناته کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپل کورونو نه کوو وضعیت وګمره سم نه ده چې موږ مثلا د تسلیح کوو کارونه به تل کثیر وخت باندې مخته یو اوس کچیر موږ تولید هم لرو کاروبار هم لرو دوام هم مرتبط کوو ولې غته بازار ونه لرو دا واقعاً ډیره زیات سخت ده ځکه یوشمیر بهر یوشمیر هیوادونه او چوغوی د خدو لوکارونه نه پام دغه وختونه کې ملاتړ کو کله نه کله ولی هغه هم خدو لولا سوار کړی ده نو په هیڅ نه دغه مساره دغه قانونونه د هر څه مو پوره کولای نشو ترڅو چې یو سم حل لار ورته پیدا نشي او یو مشخصه لار ورته ونه موندل شي نو د اوس لپاره دا ډیره زیاته سخته ده زموږ لپاره
مننه مرزیه جانی اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته اغلی جمیله کپدی اړه تاسو موږ ته وایس چې د سوداګری او صنایع خونی سره تاسو تماس وو تاسو سره تماس درلود د دې خونی په مرسته باندې آیا تاسو کوم د سینندارتونونه جوړول ک څنګه
بلی و خوری تر کوم وخت چې د خزو اتاق پاله او خزینه او پکې کار کوو واقعیت د موږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو یعنی د سې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی ځکه چې زموږ وطاق په حاله نه ده او د وتاق کم لاټل مون سره نشته دا لکه یو څوک به سر نه وشته وي په دې رقم باندې موږ
مننه جمیله جانی وحیده جانی تاسو څخه به پښتنه وکم تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او مخکې مهم کړی دی په دې برخه کې تاسو د خپل توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک باید تاسو څخه واخلي د اچار او مرباوي
مننه خور خوشاله وسی زمون چې اوله کې ما زمون چې کوم اوله کې د کور کاروبار هغه نه بعد به موږ د لپاره مستقل یو شرکت غواړو کړو اما هغه چې زمون د مارکیټینګ لپاره کار کوي لکه ما مخکې مو زمون سره وته وته نه کزنه کارمندان وي او د تر نه نه کارمندان نه نه چې یو چوکیدار یو خلصون کې او به مالی بخش کوم کار کوي هغه موږ سره اما هغه چې زمون مالی د خلصون کې یا مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه ورلی او هغه چې موږ خرڅولي او نور ولسوالیو کې هم زمونږ بعضي کسان وو چې هغه به زمونږ لپاره د مارکیټینګ لپاره کولو او نور خپل موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاون د ملګرو چې هغه لارې به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات زموږ سره شریکول
ش مننه اوس هم زما همکار صفای سیبوای چې یو اوریدونکو موږ ته ژغ لېږلې دی اول به د هغه ژغ اول به لایف کوم کسان چې موږ ته زنګ وهي د وغو سره خبرې وکړو بیا به ورسته د دینو اوریدونکو چې ژغونه را لېږل د هغوی تبصری واورو سلامونه ازادي رادیو اوري بله ستاسو ژغ موږ ته راځي کتاس خپل نوم اوست
بل ز ګران محمد دلمندم دلمند خبر کوم
هلمندای صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري کوم پښتنه لری مهرباني وکي
ما ول کدام ملمنه را ته معرفي کی
بله اوس هم ورځو دین نور اوریدونکو ته بله زه فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته په لایف کې د یو اوریدونکو ژغ به واره چې مشتایره لېږلې دي
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو په دې هله چې ټول روغ او جوړ اوسئ زما پوښتنه ده چې دا کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کې او د خزو کالج دوی جوړی د صنایع دستي دا افغانی فرهنګ ده که د غربیانو فرهنګ. سلام علیکم.
ښه مننه چې تاسو موږ ته دغه پوښتنه پرې ایښې ده. موزه به ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه به اول دغه پوښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوئ جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوي؟ یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو که دغه اوریدونکي پوښتنې ته ځواب وایست.
بلی او پورې دا موږ چې کوم لباسونه تولید کوو، دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د ښځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سړی خواهشمند ده او هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي، غواړي خارج ته هم ویسي، نو موږ هغه لباس جوړو چې زموږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ښه، او مرزیه جانې، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوئ، د دغه اوریدونکي د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دا نه و چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې تناسب تغییرات باید افغانی لباسو که باید رامنځته شي، نوآوری باید ورته وشي، و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په موقع ورځ یا په موقع وخت کې مېرمنې خوښوي په موقع اندازه باید جوړ شي او په موقع شکل باندې. او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ورباندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ جوړ کړي دي، ولې تر ټولو بیا ډېر تمرکز هم په همدغو چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتونو مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو، جوړ کړو. موږ چې وایو چې فرمایشونه ماخیستل، دا په دې مانا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و فقط که به یو افغاني ډیزاین کار شوی، یا مثلا خامک دودینه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگان و دوخت یو ځای کېده، مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړولو فقط که د افغانستان د همدغه تیګونه موږ کار اخیستل چې دغه بیا ټول مکمل بازار هم له افغانستانه بیرون و هغه په افغانستان کې نه، البته دلته خوښوونکي هم ډېر زیات نه وو، او چې اخیستلی هم نه شوی ځکه لږ څه ګرانه وو، او په هغه کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه به یې لوړ وو، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلودل.
ښه مننه مرزیه جانې. وحیده جانې، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډېر اغېزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي، له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونو لکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مننه کوم جان. نه خپل حال به څه مته کړی کلاري کول کې ناش کیو چې خاص هم نه دی کړی، لکه کلی میو راغلی میو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نور خويندې هغه به شي حملات شي ان شاء الله، که څنګه لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلار کو نه د وختونه او کتل شم کډی کار بیا زره کی، ځکه کچا ته داسې حالات وو سي هغه خويندې هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندان دي، معلوم به لکه چاره برابر شي، کچا ته زمون داورونه زمون आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته خو سي.
ش او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلی، دوی هیڅ ډول همکاري هم رسته نه ده کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابره کی، زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ ش او کډ پدی اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نور خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي چې لڅه ډول ستونزو سره شې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشابه سو اوسي؟
تاسو مې سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ مطلب دی چې وايي خزه یا په کور ده یا په ګور ده، طبعا چې باید موږ تاسو مخ ته ځان یار کوو
خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو چې حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي که چېرته یو خور څومره غواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو موږ پر مخ لاړ شو. یعنی مشکلات ډېر زیات دي، بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب هر بخش کې د خزینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزی جانی تاسو ته براسمه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپله کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ او د هغه نتیجه دا سوه چې بېرته بیا پر شا تګ وسو.
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوي دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه، هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل د رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته. ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې موږ کچېر وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لغنه کولی سو ووځو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نوآوري باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل، د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کېده په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکنشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نوآوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تر اوسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنې ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی، دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولی بهتر هم دغه چې د هر ډول حالات لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید ټوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو. حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او د وخت چې خپل مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوږ نه ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واوریدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره تا وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو وړوکی پانی نه یو ډیر یو وړوکی کورنۍ یوما، نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کوو. کله به د افغانستان ژوند ده داسې ما مهارت نه لري چې داسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي. نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل. بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل. بیا هغه ماشومانو نه دې ثانې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول. یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته دته به ما دا لباسونه ورکول. یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغهته به داته دا به یې ورکول، هغه خانه به یې نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده، افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو. موږ ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي. خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې موږ سویې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت مې لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس لپاره هر څه چپ پاتې دي، او موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نشي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونډه خلکو لپاره. باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې، چپې پاتې نشو. خپل لاس زحمت باید امیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولی شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړه شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وای چې تقریبا زما د کار شروع کولو مطلب ته کوم چې مې رسمي جواز غوښته درې کاله کېږي. او ولې موږ خاص زما چې کوم دی تجارت سره ډېره زیاته علاقه وه، دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغه نو چې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو غونډې وه، هغه همدا دغه چې کوم دی کنه پرکټو کې څنګه یې تولیدول. نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه ښه پیدا شي، نو ما خپل هم همدا مطلب وایي چې غواړم راکړو.
ش او تاسو که موږ ته دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پورې زده کړې کړې دي، او بیا د هغه وروسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل درمالین قبیلګي هم ویلي د خپل حلم محصلې مخکې څنګه او څنګه ما ته مخکې خوري ویلي د افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زړدلې اې هواد دې دې یو د مشکلاتو سره لاس غریوان هواد دې نو انده وجو او ما فکر کوم چې کوم من سره ما په جندلی یې ما ته اړه ما دې کوم مشکلات او دی یو انا غزه مجبور کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم، کاروبار پیدا کوم تر څو زم مشرف شم او هم ما سره مشرف شي. ځکه بعض د سکوین دی چې هیڅ کس په هیڅ کار مو پیدا نه وو، نو لاس یې هڅه هم نه کوم، نو بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کس هم نه وو. نو دا و چې زه مجبور شم او زه د دې کار ته لاړم.
او آیا دغس امکان لري ستاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کار ته دوام ورکړئ او یو څوک ستاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته یې خرڅوي؟ آیا دغس امکان به وي؟
انشاءالله
امید خو لرو. مننه وحیده جانی. مرزیه جانی بل پښتنه بل تاسو څخه وکړم، تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو ملمنو رابطه له موږ سره قطع سوه. مرزیه جانی تاسو څخه به دغه پښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینې نندارتونونه جوړول، اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې، دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکي کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي؟
سره له دې چې ځینې محدودیتونه، ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د ښځو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي، ولې فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي. هغه هم هغه کارونه چې خپل مېرمنې کولی شي او په کې مثلا نه اصلا داخل ونه اوسي، په دې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیرې برخورد موږ نه دی لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي. زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي، د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي، بهتادي شي لکه پخوا شي، د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي. موږ کولی شو چې حتی شخصي جوړې کړو، یو ټیم جوړ شي او په دې ټیم کې وکولی شو د یو بل سره لاس ورکړو، خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو. زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري، خو حالت دغه ده چې له اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي، دغه نظر باید واخیستل شي. ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو مېرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي. زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو، موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي، څومره اجازه راکول کېږي، موږ ته څومره اجازه نه راکول کېږي، به پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي. ځکه د نندارتون لپاره زه ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یوه میاشت مخکې یا یوه نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستي او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو، له متشبثینو سره یې لیدلي وو. نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي، ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي اله هغوی ته رسیدګي وکړي. فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی سي، ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو. او څو مېرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل، دوی کارونه درلودل، دوی غواړي چې ادامه ورکړي، نو بهتره ده چې موږ ټول سره یو ځای شو، یو ګروپ شو، یو ټیم شو او ووځو، نندارتونونه جوړ کړو، خپل تولیدات بازار ته وباسو، هغه ته حل لارې باید پیدا کړو. که چېرې موږ د چل لارې نه شو کولی چې